ستړي مشي قدرمند اوریدونکو شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې به ووري چې د پاکستان په پارلیمان کې په کلنی بجټ بحث روان دی او د ځینی غړو لخوا په بجټ کې د فوز په برخه باندې ټکونه شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب ځپلي کروندګرو لپاره د یوې پروژې اعلان کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي طالبان به تر هغه خبرو ته نه کینی تر کومه چې د فوځي عملیاتو د فشار لاندې نه راغلي. دا ټول راپورونه برته وړاندې کوو. 10 بجې شوې دي پختونخوا کې. راځئ چې وړومبی د مجید بابر نه خبرونه واورو.
مشال د خبرونو سرټکی. امریکا افغان طالبانو سره د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو د لړۍ پخلی کړی دی. ایران د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د استازي دغه هیواد ته په سفر بندیز لګولی دی. په مراکش او سپین کې زرګونو خلکو د حکومت په ضد لاریونونه او مظاهرې کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس منلی دی چې امریکا د نورو هیوادونو په شمول افغان طالبانو سره د افغانستان د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې پیل کړې دي. خاغلی ګیټس زیاته کړه چې دا خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي. د ګیټس د څرګندونو نه یوه ورځ مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی هم له طالبانو سره د واشنگټن د مستقیم اړیکو خبره تایید کړې وه.
مذاکرات صلح با طالبها به دیگر هموطنان ما
لا طالبانو او نورو هیوادوالو سره چې د افغانستان اساسي قانون منی د افغانستان پرمختګ غواړي د افغان ملت ازادي دیموکراسي او د دې هیواد ترلاسه شوی ویاړونه منی له هغو سره د خبرې اترې پیل شوي. ان شاء الله دا خبرې سمې روانې دي او همدا شان بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه خپل متحده ایالات د خبرې اترې پرمخ بیایي.
ګیټس دغه راز وویل چې اول باید دا معلومه شي چې په دغه هیواد کې د طالبانو او مولا عمر ریښتونی نمایندګان څوک دي او چې دا معلومه شي نو بیا به په بشپړه توګه خبرې اترې پیل شي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي ګیټس او حامد کرزی په څرګندونو خپل دریس نه دی ښکاره کړی. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل اکنبری په ښکاره د افغان ولسمشر حامد کرزی په هغو څرګندونو ټکونه کړي دي چې پکې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه هغه عملیات بند نه کړي چې ځایي ولس ته پکې مرګ ژوبلا وړي، نو د دې خطر شته چې دوی ته په دغه هیواد کې د یو یرغلګر ځواک په سترګه وکتل شي. په هرات کې د یو پوهنتون د طالب علمانو او استادانو ته د وینا پر مهال ښاغلي اکنبری پرتله دی چې د ولسمشر کرزی نوم واخلي وویل چې د افغان مشرانو څرګندونې نامناسبې او بې ارامه کوونکې دي. اکنبری ټینګار وکړ چې امریکا هیڅکله هم هڅه نه ده کړې چې یو قوم باندې یلغر وکړي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا وای چې دغه هیواد پارلیمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د خصوصي استازي احمد شهید ایران ته په سفر بندیز لګولی دی. د ښاغلي شهید تهران ته د سفر مخه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خپل لاندې کولو په اړه رښتیا معلومات ترلاسه کول وو. ایرنا زیاته کړه چې د ایران د پارلیمان د بشري حقوقو په اړه کمیټه فیصله کړې ده چې ښاغلي شهید دی د دینه مخکې چې ایران ته لاړ شي اول دی په امریکا او اسرائیل کې د بشري حقوقو نه د سرغړونې پلټنې وکړي. ناټو پرون په ترابلس کې د هوایي بمباری له کبله ځایي ولستا د نقصانونو په اړه پړه په غاړه اخیستې ده. ناټو په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې یوې وسلې خپل هدف نه دی ویشته او ښایي چې د دوی د وسلو په نظام کې خرابي د دې سبب کېدای شي. د لیبیا حکومت پرون ناټو او د دوی اتحادیان په دې تورن کړ چې د ورځې په سر کې د سرخار ترابلس د استوګنې په یوه سیمه بمباري کړې وه چې پکې 9 عام ولسي وګړي وژلې شوي دي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر عبدالعاطی العبیدی خبریالانو ته وویل چې په دغه بمباری کې د 2 ماشومانو په ګډون 9 عام وګړي وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. په مراکش کې زرګونو کسانو د دغه هیواد په لوی ښار کاسابلانکا کې لاریون وکړو. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکو 2 ورځې وروسته له هغې د زیاتو اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد باچا محمد اعلان کړی وو. ښاغلي محمد ویلي وو چې دی به پارلیمان ته یو شمیر ذمهواری وسپاري خو د امنیت پوز او مذهبي چارو واک به په خپل لاس کې وساتي. دغه اعلان خلک راپارولي دي او دوی وایي چې په آئین کې تجویز شوي بدلونونه ناکافي دي. په سپین کې په زرګونو خلکو مظاهره او لاریونونه کړي دي. دغه مظاهره او لاریونونه تقریبا د سپین په شپېتو خارونو کې ترسره شول. مظاهره چیانو په دغه هیواد کې د اقتصادي ستونزو ملامتیا په سیاستدانانو او بینکونو واچوله او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. د پولیسو او چارواکو ویلي دي چې په میډریډ کې 40,000، په بارسلونا کې 40,000 او غرناطا کې 18,000 خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. په دغو مظاهرو کې د تاوتریخوالي راپورونه نشته. مظاهره چیانو د لاریونونو په ترڅ کې یو قرارداد ولستو چې پکې په دغه هیواد کې د احتساب او انقلاب غوښتنه شوې ده. سپین د یورپ څلورم لوی اقتصاد بلل کیږي، خو پکې د بیروزګارۍ کچه تر ټولو لوړه، یعنی په 21%. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوریده شي مجید بابر وړاندې کول. پروانه خبرونه کې به دغه راپور نو وره. د امریکې د دفاع وزیر ویلي طالبان به تر هغه خبرو تر کیننی تر کومه چې د فوزی عملیاتو د فشار لاندې نیوي راغلي. د پاکستان په پارلیمان کې په کالنی بجټ کې د فوز په برخه توده باسونه روان دي.
هم ڈیولپمنٹ بجٹ چلے اگر تاسو را واخ لئی اگر تاسو پروجیکٹس وګوره چې هغه کې څه پروجیکٹس دي نو پته به ته ولګي چې دې کې 90% پروجیکٹس دي هغه د فوج لپاره دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب ځپلي کروندګرو د مرستې لپاره یو نوی پروژه اعلان کړی ده.
تو په خیبر پختونخوا کې تقریبا د 5 ارب روپو نقصان د سیلاب په مد کې سارو یا د فورټ په باره کې شوی دی. کم جولای
او قبایلی سیمو کې د امن او قراری لپاره بار روانه میاش لوی جرګه کیږي. د دې سره به تاسو زمونږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار هم اوري. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو زمنګا ډومبی راپور ته امریکای ویل دي چې د طالبانو سره یې د خبرو یو پړاو پیل کړی دی. خدا خبرې ډېر د ابتدایي مرحلو دي. د غشانتي د امریکای د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویل دي طالبان به تر هغه خبرو ته کیننی تر کبه چې د فوزی عملیاتو د فشار لاندې نوی راغلي. او په دغه اړه باندې د نوریاس نوری راپور.
په داسې حال کې چې د متحدي ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له افغانستان نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې په درشل کې دی، د هغه دفاع وزیر چې تقاعد ته یوازې 2 ورځې پاتې دي وایي دی ګمان نه کوي چې طالبان به د شخړو د پای ته رسېدو لپاره تر هغو پورې په جدي خبرو کې ښکیل شي تر څو ځان له پوځي زیات فشار لاندې احساس نه کړي. د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې تایید کړ چې له طالبانو سره امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو مستقیم تماسونه نیولي، خو د ده په وینا دا تماسونه په اوس وخت کې په ابتدایي مرحله کې دي. ګیټس له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو تماسونو خبره یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان حکومت او امریکا د طالبانو له استازو سره خبرې اترې پیل کړي څو په هیواد کې لس کلنه شخړه پای ته ورسول شي.
مذاکرات صلح با طالب ها به دیگر هموطنان ما قانون اساسی
است. له طالبانو او نورو هیوادوالو سره چې د افغانستان اساسي قانون مني، د افغانستان پرمختګ غواړي، د افغان ملت ازادي، دیموکراسي او د دې هیواد ترلاسه شوی ویلونه مني، له هغو سره د خبرې اترې پیل شوي. ان شاء الله دا خبرې سمې روانې دي او همدا شان بهرنیز وکونه په ځنګړې توګه خپل متحده ایالات د خبرې اترې پرمخ بیایي.
بخصوص امریکا این مذاکره را خورشم پیش میبره.
رابرټ ګیټس له سي ان ان تلویزیون سره په خبرو کې د غراز وویل د په باور له طالبانو سره د سولې په واقعي خبرو کې اساسي پرمختګ به حداقل تر راتلونکي ژمې تر لاسه نشي. هغه زیاته کړه د په عقیده طالبان به تر هغو پورې له جدي خبرو سره لیوالتیا و نه ښیي څو لومړی دوی تر پوځي فشار لاندې ځان احساس نه کړي او دې باور ته ونه رسیږي چې جګړه نشي ګټلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په 2 راتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې له افغانستان نه د شاوخوا 10,000 عسکرو د ایستلو په لومړي ګام کې څه شمېر عسکر له دې هېواده وباسي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د زیاتو عسکرو د ایستلو غوښتونکي دي. دوی د اوساما بن لادن وژلو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اي د رئیس لیون پانیتا وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې به د القاعده د غړو شمېر له 10,000 کم وي. کله چې ولسمشر اوباما د 2009 میلادي کال په پای کې افغانستان ته د 10,000 نورو عسکرو د استولو اعلان وکړ، نو دا یې هم وویل چې یو شمېر دغه سرتیری به د 2011 کال په جولای کې بیرته وطن ته راستانه شي. اوباما ویلی و چې په لومړي ګام کې به یو زیات شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي، خو د ګیتس په شمول د هغه د ادارې نورو چارواکو له دې هېواده د لږ شمېر ځواکونو په ایستلو ټینګار کړی دی. امریکا غواړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواده ټول محارب سرتیري وباسي او د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل افغانانو ته وسپاري. رابرټ ګیتس له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو خبرو په اړه د یوې ستونزې یادونه وکړه او ویویل د ده په باور زموږ لپاره لومړنۍ پوښتنه دا ده چې څوک په رښتینې توګه د ملا عمر استازیتوب کوي. موږ نه غواړو له داسې یو چا سره خبرې ترسره کړو چې وروسته معلومه شي هغه د ملا عمر رښتینی استازی نه دی. له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو خبرو اترو په اړه مخکې امریکایي رسنیو او د جرمني شپیګل مجلې راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي په افغانستان کې سوله هله ټینګېدای شي چې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ مستقیمې خبرې وشي. هغه څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د مستقیمو تماسونو په اړه وویل
تر اوسه پورې خو نظر د طالبانو له اړخه تایید شوی هم نه ده چې هغوی تماس ورسره نیولی دي. که فرضاً دا کار شوی وي بیا هم تماس او خبرې اترې فرق لري. په هر صورت بالاخره که هر وخت افغانستان کې سوله راځي د اصلي خواوو ترمنځ، یعنی د افغانستان او طالبانو اسلامي تحریک او د بهرني قوتونو په افغانستان کې اوس حضور لري او هم په افغانستان کې د فعلي ادارې ترمنځ، دغه درې اصلي جهتونه دي چې که دغه درې واړه خواوې توافق ونه کړي او مخامخ بالاخره دوی تماس سره ونیسي پرشمن سلام نسي او حالات برابر نسي نتیجه ورنه کړي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیتس وویل متحده ایالاتو له اوږدې مودې راهیسې په دې خبرې ټینګار کړی چې ډېرې دغه جګړې د سیاسي جوړجاړي له لارې پای ته رسېدلې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به څه وخت جدي خبرو ته چمتو شي او آیا دوی به هغه شرایط ومني چې ولسمشر کرزی او ائتلافي ځواکونه وړاندې کړي چې په هغو کې په بشپړه توګه له القاعده سره د اړیکو شلول هم شامل دي. که څه هم د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د مستقیمو تماسونو په اړه د ولسمشر کرزی او د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه عکس العمل نه دی ښکاره کړی، خو مخکې په کراتو کراتو د افغانستان له حکومت او د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د مستقیمو تماسونو خبره رد کړې ده.
په افغانستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په دغه اړه باندې د نوریا ستوري راپور تاسو ورېده. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشر اوباما انتظامیه په دې خبره غور کوي سرنګ او سمره زر د افغانستان نخپل فوزونه وباسي. د انتظامیه چارواکي وایي د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې سره جنگ خپل منطقي انجام ته نږدې شوی دی. په دغه اړه باندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. فرخنده وزیر د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز کې مارک لندر او هیلن کاپر لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د فیصلې ته نږدې شوې ده چې سرنګ او سومره زر د افغانستان نه د خپل پوز وتل پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي دوی القاعده ته د اسامه بن لادن د وژنې سره ماتې ورکړي، نو ځکه اوس غواړي د سیمینا د پوز په اوښکلو په تیزۍ سره کار وکړي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو د خولې دا هم لیکي په پاکستان ډرون بریدونو او په دغه هیواد کې د القاعده د مشر وجلو سره یې دغه ترهګر ډله د کار وستلې چې په ډرون بریدونو کې د استخباراتي ادارو له مخې د القاعده 3 مهم غړي وجلې دي. القاعده ته ماتې ورکول د اوباما انتظامی یو مهم مقصد ښکاري چې له دغې لپاره افغانستان ته په تیر کال کې 9,000 پوځیانو پر لیږلو راضي شول. او په نږدو کې د امریکا پوځي چارواکي پر دې غور کوي چې د خپل پوځ د راوستلو لپاره داسې تګلاره خپل کړي چې کومې کامیابۍ دوی د القاعده خلاف ترلاسه کړي هغه هم قائم پاتې شي او په دغه هیواد کې د دوی په پوځي عملیاتو کې بوخت ځواکونه هم خوندي پاتې شي. د امریکا پوځ دا پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سناسه 100,000 پوځنه 100,000 راوباسي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه عمل به کله پیلېږي او په لومړي پړاو کې به څومره ځواکونه وځي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم مهمه ده. اوباما انتظامیه په نظر کې وساتي چې د هغه ځایونو لپاره به په راتلونکو کې څه تګلارې جوړیږي چې د القاعده لپاره په دغه سیمو کې محفوظ ځایونه دي. امریکایي چارواکي زیاتوي په ټول جهان کې القاعده ته ماتې ورکولو لپاره به لا ډیر کار کول وي چې د دوی په نظر په عرب جزیره نما کې د امریکا لپاره لوی خطر لري. ورځپاڼه وایي که څه هم امریکا د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده مشر د مې په دویمه نیټه اوجو او په دغه سیمه کې القاعده ته ماتې ورکړو، خو دغه ډلې ته اوس هم د ماتې ورکولو لپاره لا ډېر کار پاتې دی، چې د امریکایي چارواکو په نظر القاعده په یمن کې پر امریکا د بریدونو پلان جوړوي، چې یو مثال یې د 2009 کال د کریسمس په ورځ د امریکا ډیټرایټ ښار ته په یو تلونکي جهاز کې د بمی دماکې پلان جوړول وو چې ناکام کړل شو.
دا مشال ریډیو دا
قدر مند اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ په د پاکستان قبایلی سیمې د تیرې ډېرې مودې نه د جنگ او بېقرارې په لمن کې دي، چې لکبلې په لکونو خلق بې کوره شوي هم دي. په دې نږدو کې د ځینو سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو لخوا هلې ځلې کېږي چې په قبایلي سیمو کې د امن قراري دپاره جرګې وشي، خبرې وشي او دغه ستونزه هواره شي. په دغه لړ کې به په روانه میاشت کې په پېښور کې یوه لویه جرګه کېږي. په دغه اړه باندې اورو د مجید بابر راپور.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون د غوسیمو نه د ترهګرۍ په ضد نړیوال جنگ کې یو مخکنی سنگر جوړ کړی دی. په تیرو لسو کالو کې د دغو سیمو په اړه بیلابیل وړاندیزونه رامنځته شوي دي. په دغو سیمو کې د سیاسي بدلون، د سیاسي ګوندونو د قانون د غځولو، د پرمختګ کارونه او پوځي عملیات، دا ټولې پروژې د هغې لړۍ کړی دي چې هدف یې د دغو سیمو ستونزې هوارول دي. خو تر دې دمه قبایلو په خپله داسې کومه مهمه هڅه نه وه کړې چې قبایلي ولس کومو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي د هغې د حل راوستلو لپاره راټول شي. د روان کال د جون په شپږمه نیټه په قبایلي سیمو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو په پېښور کې یوه غونډه وکړه او فیصله یې وکړه چې د جولای په څلورمه نیټه به د پېښور په نشتر حال کې یو آل پارټیز کانفرنس را جوړوي، چې دوی ورلا د لویې جرګې نوم ورکړی دی. دا چې د دې لویې جرګې هدف به څه وي، په قبایلي سیمو کې د جماعت اسلامي پاکستان یو ځایي مشر هارون رشید چې د دې لویې جرګې ویاند او منتظم هم دی، تفصیل سپدې ټکو کې بیانوي.
په دغه غونډه او دغه لویه جرګه کې به د صوبه خیبر پښتونخوا د ټولو سیاسي جماعتونو صوبایي قائدینو ته دعوت ورکړل کیږي او هغه هم دغه غونډې ته راځي. دغه سیمو به دانشوران او کالم نگاران او صحافیان او د هر مکتب فکر خلکو ته هغه دعوت ورکوي چې هغه راشي او د قبایلو خیالات او د قبایلو احساسات او د قبایلو چې کوم سوچ دی او فکر دی هغه واوري او بیا د قبایلو د اواز ټولې دنیا او ټولې نړۍ ته ورسي چې قبایل په اصل کې څه غواړي.
اتیا لکه قبایلي ولس د تیرو شپېتو کالو راهسې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې لړ کې پاکستان او نړیوالو ادارو په بیا بیا داسې اعلانونه کړي او پروژې برابرې کړي دي چې د غوسیمو کې خوشحالي او ثبات راشي. دا چې د لویې جرګه به وکړی شي چې د قبایلي ولس د ستونزو هوارولو لپاره یوه تګلاره وټاکي او څه ګټې به لاسته راوړي. په خیبر قبایلي سیمه کې میشت او د پاکستان تحریک انصاف ځایی مشر او د دغه جرګې یو غړی اقبال افریدی سډیر امید نه لري. دی وایي
په دې معمولی یو جرګه باندې هیڅ قسم لته دا ستونزې نشي ختمې دی او نه زموږ سو امید شته دی. موږ خپل پروټیسټ ریکارډ کوو چې سبا لته دام نوي چې یاره په دې سیمه کې قبایلي نمائندگان نشته یا سیاسي خل نشته دی چې دې خلکو د پاره روزي. بس موږ روزو حالی چې کوم دی د پاکستان سره دی، د پاکستانی حکمرانانو سره دی، د دوی چې کوم دی حیرت و لالت چې په کومه ورځ ختم شي او دوی بیا چې کوم دی کنه دی اجرو دی کلو ته ورسیږي او دلته دی خلکو سره مشاوره شروع کړي، دلته به خدای امن راولي، خوشحالي به راولي.
قبایلي سیمې د پاکستان په سیاسي بهیر ورګډول او د دغو سیمو ولس ته هغه ټولې موقع ورکول چې د دوی آئینی او انساني حق دی. په دې اړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بیا بیا قبایلي ولس سره وعده هم کړی دي، خو تر دا مهاله هیڅ نتیجې نه دي رامنځته شوي. دغه لویه جرګه به قبایلي ولس ته څه ګټې راوړي؟ د روان کال د جولای څلورمه نیټه به د دغو پوښتنو ځواب ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمند اردوونکو نن بیا په خیبر پختونخوا په غریزو سیمو کې بارانونه ښکې شوې دي او ځینې کارپوهان وایي چې یره دا چې په ځینې سیمو کې کېدی شي بیا سیلابي وبراشي. تیر کال په دغه سیمه کې د سیلابونو له کبله کروندګرو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کروندګرو سره به مرسته کیږي. په دغه اړه باندې اورو د پېښور نه د خالد خشکی رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې اغیزمن شوي څارو پالونکو ته د معاوضې ورکولو فیصله کړې ده او د صوبې د لایوسټاک وزیر حاجي دیت الله ویلي دي چې د معاوضې ورکولو په لومبنۍ مرحله کې به د ملکن ډویژن د پولټري فارم یعنې د چرګانو پالونکو ته دغه معاوضه د را روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه ورکول پیل کیږي. حاجي دیت الله وایي د سیلاب نه په اغیزمن د سیمو کې څارو ته رسېدلې زیانونو په هکله سروې سرته رسول شوي دا خدا معاوضی دا ورکور دا پارا کم حد نده تاکل شوی او دا چاچ سوم رزیان شوی دا غیر پا مقدار باورتا معاوضا ورکور کی گی
تو پا خیبر پختونخوا که تقریبا دا پانچ ارب روپو نقصان دا سلاب پا مد که سارو و یا دا فورت دا پا بارا که شویده خو پا دی وقتی چه کما خبر دا نو آغا دا صرف دا ملکن دیویجن دا پارا دا منگا بایی حکومت بیا دا پی ڈی می والا دا غیر پا دا غبانی مرگستیا باندی صرف دا فورت دا پا دا غیر که منگو سا دا غیر شروع واپس معاوضه شروع کړی دي او د یکم جولای به ان شاء الله د یکم جولای 2011 نه به مونږه خلکو ته دا معاوضه ورکو. دا اولنې قدم دی چې دا د فورټی دا کې چوت شوی دی او ان شاء الله زموږ دا امید دی چې د سمرا د سارو نقصان شوی دی او یا د خلکو غایګان نقصان شوی خو صرف د دین علاوه د سارو معاوضه پاتې ده چې باغې باندې کله زموږ لاس برش ان شاء الله چې د حکومت دا غره چاغه به مونږه ان شاء الله خلکو ته ورکو. داغه زموږ سره مکمل ریکارډ موجود دی او چې په کم لیول باندې دا دا پر انمل لغه شو و شو معاوضه ان شاء الله چې خلک ته ورسو.
بلخوا د نوخار د سیمې یو ګجر ارشد خان وای د دې یو شمیر غواګانې او سرویس لاونه وړلې خو تر اوسه پورې د دنه چا د رسیدلې زیان په حق لا پښتنه نه ده کړې.
تقریبا 50 پورې غواګانې تللې او 30-40 پورې دې شتلې وي خو هغه اوسه پورې چې کم نه کړه نه چاند څه قسمه دغه نه یې کړې چې کم نه راغلې اوسه پورې صابونه چې کم هغه ګړي او
خود لایوسټاک وزیر هدایت الله وای چې په مردان نوخار چارسدا او ډی خان کې بعد د معاوضه د ملکن ډویژن نه رستو ورکول کیږي.
د ملکن ډویژن د پاره د کچدار بار نه یو زاغې دا کوي نو هغه را کړی دي نو داغې نه پس بیا د نوخار مردان چارسدې دي کې علاقه کې ډی خان کې ډیر نقصان شوی. ان شاء الله زمو خدا امید دی چې باقی خلکو ته
د لال سٹاک وزیر هدایت الله ویلی چې سګنې بودیجه کې حکومت په ملکن ډویژن کې د اچي غواګانو د نسل خکولو او پي ورکولو صلاحيت زیاتولو د پاره 280 ملیون روپۍ اخودي دي او دا رنګ د 80 ملیون روپو په خرج باندې د ډنګرو د پاره 200 ډیسپنسري او 300 ګرځنده کیمپس جوړوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. قدرمن درودونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو زمنګ بل راپور ته د پاکستان د معاشي ستونزو په اړه باندې. د پاکستان په پارلمان کې په کرنی بجټ باندې تاوده بحثونه روان دي او د اسمبلی د ځینو غړو لخوا د بجټ کې د فوس په برخه باندې ټکونه شوې دي. دغه بحث او په د پاکستان په بجټ کې د فوس د برخه په اړه باندې مجید بابر د ځینې کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
د پاکستان په پارلیمان کې د سالانه بجټ د وړاندې کېدو نه پس یو وار بیا په دغه هیواد کې د پوز لپاره په ځانګړې شوې بجټ بحثونه شروع شو. د دې موجوده بجټ تر مخه د پاکستان پوز لپاره 1515 ارب روپۍ ځانګړې کړې شوې دي. د 1300 لسیزو راهیسې د راپورونو تر مخه د دغه هیواد پوز د سالانه بجټ 2.5% کاروي خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه د دغه شمیرې سره متفق نه دی او دریځ یې دا دی چې دا شمیره صحیح نه ده. دی زیاتوي
د سٹیٹ بینک نا دا فیگر اغیستی دی او اگر دا پاکستان دا بجٹ دیار لسی سا دا داری فیگر دی او دا ما ڈاکٹر عشرت حسین چی دا سٹیٹ بینک کا درو نداغا مطابق دا دیار لسی سا دا لیکن جیسے پخبر مانے ما سوچ پولو چی دا خلق اسی فیصد و چورا سی فیصد دا خبر کی دا سنگ کی دی شی نو دا خو یو حقیقت دا گا دی زین دا دی کی پدی کی دا فوج طرف نا بعضی سیزون دا سی دی کی اگر سا سیکرٹ پروگرام دی او اگر خول نگوات لیکن ان سبا کم دا غری جمہوری حکومتوں نے دی ہمیشہ دا ڈیفنس بجٹ
دو پاکستان پر دفاعی بجٹ کی دغه هیواد په سمره برخه اخلي او په دې لړ کې دومره تضاد ولې ده پښتنه می په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی نه وکړه د راته خپل دریس سپدې ټکو کې بیان کړو
اصلي خبره چې دا هغه د حکومت خپل کاغذونه حکومت خپل کاغذونه کې خپل وایي چې فوج 90% پورې د پاکستان بجٹ خوري
دا وړاندې کوم دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان خبر اول کلیئر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان چې دے دا هغه سره سلور خانی وی چې دا خرچه چیرته دی یو خانه کې هغه لیکي چې دا سیول حکومت سمره خرچه کوي دویمه کې هغه لیکي چې ڈیولپمنٹ باندې سمره خرچه ای دریمه کې هغه لیکي چې قرضې سمره واپس کیږي او سلورمه کې هغه لیکي چې فوج سمره اخلي
تیر ورځ د پاکستان په پارلیمان کې په سالانه بجټ د بحث په موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی وزیر اعلی سردار مہتاب عباسی ویل چې په پاکستان کې د غربت کچا ورس په ورس زیاتیږي خو د پوز جرنیلان چې ریټایر کیږي نو د 25 نواخلي تر 500 کروڑ روپو مالکان وي هغه زیاته کړه چې دغه جرنیلانو مالی حیثیت دی د ګوندی هیواد هند پوزی جرنیلانو سره په یو کچا کړی شي په دغه پارلیماني غونډه کې یو بل دغه ګوند غړي شاهد خاقان عباسی ویل چې په پوزی بجټ په نظر ساتلو کې نور سوتروالي پکار دي دغه ادارې په بجټ د نظر ساتلو د ګنګوسي دومره ولې زیاتې شوې او د دې ضرورت ولې دی اکرام هوتی یو زلیبیا
چونکه پاکستان کې د یو صرف محکمه دا هغه 13 شپیتو کالونه د ټولو نه زیاته خرچه صرف هغه کوي نو د هغه خرچې چې کم مقدار دی هغه هغه پټي پټي په څه طریقه په درې طریقو پټي یو دا چې هغه د بجټ په د کال په دوران کې هم نورې پیسې وغواړي کلب سلویخ بلی نه کلب 50 بلی نه هغه د بجټ په کاغذونو کې هغه ایڈجسٹ کی او هغه نه خودلې کیږي چې دا اغستی وي دویم څیز هغه دا دی چې 200 بلین روپے هغه په تنخواګانو کې او په پینشن کې د خپلو خلکو هغه په سیول بجټ کې اخلي درېیمه خبره دا ده چې د فوج چې دی نو دی د قرضې چې کومې اخلي نو هغه خو فوج اخلي خو پیمنټ یې د سیول بجټ نه کیږي نو لکه هغه لوډ په دې کې نشمارل کیږي چې دا د فوجي بجټ کې دی څلورمه خبره دا ده چې څومره هم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه تاسو راواخلئ نو هغه تاسو پروجیکټس وګورئ چې هغه کې څه پروجیکټس دي نو پته به ته ولګي چې دې کې 90% پروجیکټس دي هغه د فوج لپاره دي دا اوس څلور غټې محکمې دي چې د هغه بجټ د ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه تاسو وګورئ لکه کمیونیکیشن بیا انٹیریئر بیا کیبینٹ ڈویژن او ورسرا چې د واټر اینڈ پاور وبلا دا بجټونو تاسو وګورئ د ډیولپمنٹ بجټ نو دا بجټ چې دی نو تقریبا د دې چې کوم اندازه جوړیږي هغه د ډیولپمنٹ بجټ 80% نه سیوا ده
د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 تر مخه د دغه هیواد د هر یو غړي د آئینی حق دی چې هغه ته معلومه وي چې د هغه د ټیکس او په نورو مدونو کې ورکل شوی پیسې چرته لګي د اکراموتی وینا تر مخه عام وګړي د دې معلوماتو نه بے خبره ساتل د آئین نه سرغړونه ده
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولی خپه ناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسا د سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
تر اشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
قدرمند اردوونکو په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې کېدونکې دي. دا وخت زوبا مجید بابر ته او د هغه نه بعد دې وخت مهم خبرونه اورو.
امریکا افغان طالبانو سره د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو پخلی کړی دی. په کابل کې امریکایي سفیر کارل اکنبری ویلی دی چې امریکا هیڅکله هڅه نه ده کړې چې په یو قوم یلغر وکړي. ایران د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د استازي دغه هیواد ته په سفر بندیز لګولی دی. په مراکش او سپین کې زرګونو خلکو د حکومت په ضد لاریونونه او مظاهرې کړي دي. ناټو په لیبیا کې عام وروسته په هوایي بریدونو کې د مرګ جوبلې پړه په غاړه اخیستې ده.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نوري د قدرمند اوردونکو زمونږ راځو بل راپور تا. د روس سره تړاو لرونکي د بشري حقوقو د پاره کار کوونکې یلینا بونر په حق باندې رسیدلې ده. یلینا بونر د روس د نوبل انعام ګټونکي ساينسدان سخاروف میرمن و. د یلینا بونر په ژوند او زیار باندې اورو د نجیب عامر راپور.
د روسیې د بشري حقوقو یو ستر مبارزه یلینا بونر په 30 کلنۍ کې لنډه سترګې پټې کړې. نو موړه یو له هغو شخصیتونو څخه و چې تر کلونو پورې په روسیې کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره مبارزه کړې او په دې لار کې سختۍ ګاللې دي. نو موړه د روسیې د یو نوبل انعام ګټونکي ساينس پو اندري سخاروف کونډوه. یلینا بونر د کمونیستي رژیم وروسته روسیې په وروستو کلونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره فعالیتونه کول او په لومړي وزیر ولادیمیر پوتین باندې د سرسختو تنقید کوونکو څخه و. د روسیې خبری اژانس آر آی ای د رپورټ لمخې نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا د میسیچوست ایالت په بوستن ښار کې اوسېده او عمل تمړه شوه. یلینا بونر د 1923 کال د فروری په 15 نیټه د هغه مهال د شوروي اتحاد په ترکمنستان کې زیږیدلې وه. د هغې مور او پلار د شوروي اتحاد د مشر جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال زورول شوی و. بونر د دویم نړیوال جنگ پر مهال د وینرسې دنده ترسره کړې وه، خو بیا وروسته د ستالین په رژیم کې د یهودیانو خلاف د کمپاین پر مهال له طبي سکول څخه وویستل شوه. نوموړی په 1922 کال کې د جوهري فزیکس پو سخاروف سره واده وکړ چا چې د روسیې د اټومي بم په جوړولو کې مرسته کړې وه، خو بیا وروسته یې خپل نوم او شهرت د سولې او بشري حقونو لپاره په کار راوست. یلینا په 1925 کال کې په اوسلو کې د نوبل انعام په غونډه کې د خپل میړه په استازیتوب برخه اخیستې وه. نوموړی په 1926 کال کې د شوروي مخالف غورځنګ غړی شو او په 1980 کال کې په دې تور چې افغانستان باندې د شوروي ځواکونو د یرغل مخالفت کولو د خپل میړه سره د هغه مهال ګورکی او د اوسنی نژنی نوګرات سیمې ته جلاوطن کړې شوه. سخاروف او بونیر په 1980 کال کې مسکو ته هغه مهال ستانه شول چې د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف په خپلو کړنلارو کې ازادي او اصلاحات راوستل. سخاروف په 1990 کال کې د شوروي اتحاد له ماتېدو 2 کاله وړاندې مړ شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته چې بوریس یلسین د روسیې اولنی ولسمشر شو، نو یلینا بونر د بشري حقوقو د حکومتي کمیسون مشره وټاکل شوه. خو وروسته چې یلسین چچنیا ته د یاغیانو د ځپلو لپاره ځواکونه ولېږل، نو دې په احتجاج له خپلې دندې استعفا ورکړه. د یلینا بونیر لور تانیا یانخیلویچ رسنیو ته ویلي د هغې د مور وروستي مراسم به د سې شنبې په ورځ په ماساچوست ایالت کې ترسره شي او د هغې د غوښتنې سره سم به جسد سوځول کیږي او ایرې به د مسکو په کلیسا کې د هغې د خاوند مور او ورور سره په څنګ کې خاورو ته سپارل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبرونه په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان د نیوز ورځپاڼې یو اداریه خبره کړې ده. دغه اداریه نوم دی د نفرت دیوالونه، او په دغه اداریه کې بحث شوی دی کراچۍ کې د امنیت په وځ باندې. حسیب شهید د دغه اداریه مهم ټکی وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل لیکلي کراچۍ یو ځل بیا د قومي شخړو په ډګر بدله شوې ده. لږ تر لږه 15 تنه په یوازې 4 ورځو کې په دې ښار کې ووژل شول. په وژل شویو کې سیاسي کارکوونکي او هغه ښاریان شامل دي چې د ډزو په منځ کې راګیر شوي دي او یا هم د دې لپاره وژل شوي دي چې د یوې قومي ډلې غړي وو. په یوې سختې پیښې کې یو 28 کلن سات پلورونکی و چې په صدر بازار کې منډه وهله او پر جامو یې اور بل شوی و. د مرستې لپاره چیغې وهلې، خو د مخالف پر د ډزې وکړې او بیرته یې د لمبو خواته ورټیل وه. دغه سړی د عوامي نېشنل ګوند غړی و. یو ورځ مخکې تر دې د یو 25 کلن کارکوونکي مړی پیدا شو چې له لیاقت نېشنل روغتون نه برمته شوی و. هلته زده کوونکي سره په جګړه ګیر شوي وو. دغه دواړه پیښې سختې وې او دواړو د دښمنۍ زیړې په نږدې ګاونډ کې وکرل. او رنګي ټاون یو له دغو سیمو ده چې اکثره مړي دلته شوي دي. د دې سیمې خلکو دا منلې ده چې په دا اونۍ هلته ډېر کسان ووژل شول. د دې لپاره چې هلته دوکانونه تړلي وو نو هرې کورنۍ خپل خواړه سپمولي خوړلي دي. د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه بیا لیکي سربیره پر دې چې په کراچۍ کې خلکو دغه ناقانونه ورځ په خپلو سترګو لیدلې ده، چارواکو د دغو شخړو د مخنیوي لپاره سمدستي هڅه نه ده کړې. دوی یوازې خبرې کړې دي. ورځپاڼه وایي په حکومت کې درې ائتلافي ګوندونو، متحده قومي موومنټ، عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي، درې واړو د امن د راوستلو لپاره په سړو کوټو کې غونډې وکړې. له دوه ورځو خبرو وروسته دوی پریکړه وکړه چې سیمه ییزې کمیټې به جوړې شي او نور به یو بل نه ملامتوي چې پخوا یې یو بل ویشتي دي. دوی یوه پریکړه وکړه چې په دغو پیښو کې به د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو، وسوالو طالبانو او جنایي ډلو لاس وي او د دوی هلې ځلې به شنډې کړي. ورځپاڼه وایي بله ورځ دغو ملګرو ګوندونو د سند د وزیر اعلی کور کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې د کراچۍ ښار له بېلابېلو سیمو څخه به د خپلو ګوندونو لوحې په دیوالونو لیکل شوي شعارونه او رازړېدلې جنډې لرې کوي. او کله چې د دوی کارکوونکو په دې کار پیل وکړ، یو وار بیا د دغو ګوندونو غړي له وسلو سره په ښار کې داسې راڅرګند شول چې ګنې د سولې عوامن په دې تړون ملنډې کوي. ورځپاڼه لیکي دوی لس میاشتې مخکې د هدفي وژنو د ودرولو په لړ کې د شوي تړون رعایت هم ونه کړ او اوس د دغه امن د تړون د ساتلو لپاره تر هر څه د مخه باید دغه درې واړه ائتلافي ګوندونه دا ومني چې په ښار کې له وژنو نیولې تر ځمکو غصبولو پورې ټولو پیښو کې دوی ذمهوار دي. ورځپاڼه په اخره کې وایي سره له دې چې دوی په حکومت کې شریک دي، خو بیا هم د دغه ناکراریو تورونه یې پر یو بل لګول او اوس هغه څوک چې خپل نوم سپینولی شي هغه په خپله همدغه ائتلاف دی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
او اوس ورځو د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې سوات ته، چرته چې 13 ورځ د انتظامی لخوا د یو کلتوري غونډې تابع شوې وه. په دغه کلتوري دستور کې سندرغاړو سندرې وویلې او د امن خوشحالۍ لپاره دعاګانې غوښتې شوې. په دغه اړه باندې اورو د سوات میګورې نه د نیاز احمد خان راپور.
د سپیرټ آف سوات امن دستورو د سوري لاندې سیدو شریف گراسی گراوند کې د موسیقي یو لوی پروګرام د خیبر پختونخوا بیا ودانې ادارې پارسا متحده قومونو او د پاکستان پوسټ پملاتر سره وکړی شو. دغه موسیقي پروګرام نه وړاندې آتشبازي وکړی شو او بیا د پښتو اردو سندرې وویل شوې چې پکې د سوات په زرګونو عام اولس بشمول خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر، وزیر اطلاعات میا افتخار حسین، صوبائی وزیرانو هم ګډون وکړو. په دغه موقع میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې داسې هلې ځلې زمونږ د پښتنو روایت ته او سواد کې په دې وجہ ضرور دي چې دا سیمه د ترهګرۍ په خصوصي توګه ښکار و.
دا سړی چې زخپل ځانې دا زده دی کې دې سړی مې چې پښتانه سواد چوم دغه سره ده مونږ بنیادی طور دهشتګرد یو نه، دا یو سازش دی چې زمونږ خلاف دی. ګینې په حقیقت کې زمونږ په صدو صدو دا زمونږ د حجرو زمونږ د لارو کوڅو زمونږ د خادو دا زمونږ ښایستو خو د دې خلکو د لاسه ورک شوی دی. لهذا دا به ډېر زیاته سرګزارۍ زمونږ هغه اصلي شکل به خلکو ته ښیي چې مونږ دهشتګرد نه یو، مونږ مینوال خلک یو او د دنیا سره محبت کولو والا خلک یو. او دا هم ورته وایو چې مونږ د خپل ثقافت سره چې مذهب هم زمونږ د ثقافت یوې سره مونږ د خپل ثقافت سره مینه کوو او ثقافت یوازې موسیقي نه ده بلکې چې بنده پیدا شي نو تر مرګه پورې یو یو لمحه د ثقافت امانت ده. لهذا دم دغه یوې سره مونږ یې انجه کوو. I'm not gonna lie.
د سوات د صوبای اسمبلی غړی او وزیر زنګلات واجد علی خان ویل چې د دې موسیقي پروګرام نه داخ کار کیږي چې سوات کې امن راغلی دی او خلق دې د سوات سیل راشي.
من دا وایو ټول پاکستان د دنیا خلکو ته دا میسج ورکوم چې نن په سوات کې امن قائم دی، سوات ته راتلی شي، سوات ته راتګ کولی شي. د سوات د ښایسته سندونو د غرونو د جنو د دې نه لطف اخیستی شي. نن من دا پیغام ټول پاکستان ته ورکوم چې سوات د لیدلو کتلو تاسو هغه زوړ مسکن دی، تاسو راشئ دلته سوات ته او د سوات لدې ښایسته موسم نه چې دی د دې نه فایده واخلئ.
دی خوندور موسیقی پروگرام کې چې پکې رحیم شاه، زیکا پریدی او نور سندرغاړو سندرې ویلې. دغه پروگرام ته د سیمې نه زنانه هم راغلې وې چې پکې یو تنه په دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
داسی پروگرامونه خدي چې بار بار کېږي ځکه چې طالبان د یری نه خلک بهر نه راوتو. داسی پروگرامونه اوفن کول پکار دي ترڅو خلکو غیرت راه ختم شي، وس نن سبا ختم شي هم دا ډېګ ډېره ایسوک هم د طالبان سره مرګري نو خو غیر را د خلکو په زړه کې خلک زکه به دا غوي سات ورکو ټول خلک چې دغه په امن او په خوشاله په ازادۍ باندې خوشاله. بالکل جی پکار دي چې په بیل بیل سیمې کې وشي چې ثابت خلک راول چې خلکو ته پته ولګي چې ا د طالبانو غیرت راه ختم شي.
تسویات بیل بیل سیمې څخه راغلی زلمی او مشرانو د موسیقي پروګرام ډیر خوښ کو او د موسیقي سره اتڼونه هم واچول او دغه رنګه پروګرامونو جاري ساتلو غوښتنه هم وکړه.
یار جمو خو نن ډیر زیات خوشاله یو او دا زمون د پاره یو ډیر د فخر خبره ده کنه چې یو داسې پروګرام یو امن راغی یو دغه راغی.
نو خوشحالي خدا له چې داسې خوشحالي ده لکه څنګه چې په خاص واتو نو والی سے پته ورکې لکه مونږ وای چې دا غټه شپږ دي دا خو چې روزانه دا پروګرام دی.
د موسیقۍ دغه لویه غونډه هم هغه میدان کې وکړه شوه چې څو کاله وړاندې دغه ځای کې د بند کړای شوی تنظیم ټی این ایس ایم مشر سوپی محمد د پاکستان عدالتي او پارلماني نظام ته کفریه نظام ویلی و. دغه د موسیقۍ پروګرام د شپې 9 بجو څخه شروع شوی و او بغیر صدمې ناوخته 2 بجو پورې جاری و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سوات کې کلتوري دستورا د نیاز احمد خان راپور تاسو ته ورده اوس راځو زمونږ اوونیزې خبرونې ستونزې او سرکار ته. په دې خبرونه کې په پېښور ښار کې د پاکو اوبو په ستونزو باندې بحث شوی دی چې لکبل دغلته ډیرو خلکو ته رنځون لګېدلې دي. کارپوهان وایي چې په پېښور کې ډېرې اوبه چې دي هغه اسخا شوې دي او د هغې په نتیجه کې خلکو ته د صحت ستونزې مخې ته دي. دا خبرونه تاسو لپاره مجید بابر وړاندې کوي.
د روان کال د مارچ په لومړنۍ نیټه د امریکا د مالی مرستو ادارې یو ایس ای آی ډی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره د پېښور ښار او خوشا کلو ته د سکلو د اوبو د صفا سوترا رسد لپاره د نوي پایپونو اچولو یو 15 کلنه منصوبه لاسلیک کړې ده. په دې منصوبه به لږ تر لږه 55 میلیونه ډالره او زیات نه زیات 90 میلیونه ډالره خرڅ راځي. د نن ستونزې او سرکار پروګرام کې به د پېښور او ګیر چاپیره کلیوالو سیمو کې د سکلو د اوبو پښتونزا خبره کیږي. دا ولې ګنده دي او عام ولس لا څه پکار دي چې د سکلو د اوبو له عمله کېدونکو ناروغو مخنیوي وشي. په پېښور کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خبریال محمد علي خان وایي چې د پېښور د سکلو د اوبو د رسد نظام ډېر زوړ او د حکومتي ادارو د لاپرواهۍ کار دی. دې زیاتوي
د پېښور د خارې چې
کوم واټر سپلای سکیم نه دا خو د دې یو زمانو نه د سلوخ څنګه ستال نه ډیولپ شوی دی او دا غي سیستم چې دی اوورال ان چې کوم په کار دی هغه نه دی شوی. تاسو که په خبر خار ته وګورئ نو زه په دې کې څونه ماتي ځنګلي او دا غي د مختلفو چې کوم سیوري لاین نه پاره کې تیر شوی دی نو دا ګنده نالي او چې کوم دی هغه د اوبو سره د پاپو سره ملایي کې او دا نه کورونو سره شي همدارنګه چې کوم په ګنوالي دا خو دا اوبو کوالټي خبره ده کوالټي خبره ده نو هغه دا نه خنه ده ځکه چې کله هم سرکاري ټیوبل په نشته کې دی نو دا غي یو خپل ریښه یو خپل لیول مطابق دی په دې کې زموږ کله ته خدای دې چې یو خوښ کو نو کوي یا چې نه په کومه واچو نشي نه راغی نو چې اوبو تشکیل لپاره نه او هغه اوبو چې خلک استعمالي او دغه وجره چې دا ټول نه زیاتې بیماری چې دا د اوبو د وجې په خبر کې زیاتره خلک چې کوم بیماری دی هغه د اوبو د بیماری
د روان کال د فروری په میاشت کې د نړیوالی د صحت د ادارې WHO د یو راپور تر مخه د پیښور خار د ګلبهار د اوبو په نیر کې د پولیو یا د ګوزن وایرس د لیبارټری د ټیسټ نه پس سرګند شوی دی او د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلی دی چې یو دوه کلنه ماشومه ایمان چې د ګلبهار سره نږدې اوسېده د ګوزن په ناروغۍ کې ککړه شوې ده. د پاکستان د یوې بلې ادارې PCSIR یا پاکستان کونسل آف ساينټیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ د یو راپور تر مخه دوی د پیښور خار حیات آباد صدر شیخ محمدو او یو شمیر نور کلو د سکول بو ټیسټ کړی دی او دغه ټیسټ د نتیجې تر مخه د پیښور او خوښ سیمو 80% اوبه د سکول په معیار پوره نه دي. د سکول د اوبو له عمله به د ارباب لنډۍ د کلی د یو استوګن محتد الله د ماشومانو خېټه تل خرابې وي. محتد الله زیاتوي
دا اوبه خو موسکري خو موږ ته به ډیر زیات مشکلات بدی او چې د ماشومانو به اکثر خېټه خرابې وي. مطلب دا دی چې یو خو به داغي سکن ریسز دا سکن به داغي خرابې دو په دې به نیراوتی دی بخیت خراب ہوئی او اکثر هپټټس اے کی بدا ټول دی مبتلا او چې موږ ډاکټر لرارو هغه به موږ ته اومدا ویل چې تاسو خبرې او به ټیک کې نو تاسو دا بیماریا نه و لري شي.
په پیښور او د خار سره تړلی کلیوالي سیمې د سکلوب د درې ذریعو لارې کاروي، یو د حکومتي ټیوبویلونو لارې، بل د لاسي پمپونو لارې او دریم د کورنی کویانو لارې. دا چې آیا دغه ټولي ذریعې د انساني صحت لپاره زیانمنې دي او کنه، په پیښور کې د PCSIR یا د پاکستان کونسل آف ساينټیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ ادارې یو محقق ممتاز خان نامي پښتنو کړه نو هغه راته وویل چې
یو عام کلیانی چې خلک په خپل بو هغه د غیر تدبر بو یا عام کلیانی چې هغه په بعضې ځای کې په دیش پټه کې بعضې ځای کې اندوس پټه کې سلیخ پټه کې شپې ته پټه کې خلک روان شي یو دغه ذریعه د اوبو هغه خو چې زموږ ساينس او ساينټیفیک کوم ریسرچ چې کوم دی یا د موږ تحقیق چې کوم دی هغه دغه وایي چې دغه اوبو ناکار دي دغه د سکولو قابل نه دي د دې پورې باندې مختلف قسم بیماری پیدا کېدی شي. دویم چې کوم دی دغه ساینسپون چې کوم تاسو ته چې پلاس باندې خلک اوبه باسي پاره باندې هغه چونکې د ډېر کم ګهرای نه اوبه روزي نه هم هغه خرابې دي خو به چې څومره د سطح سمندر نه د برو نه څومره دا لکه نه لري دي ګهرای کې دي دوړ باغه فاکی وي نو د دې په وجه باندې کوم چې د شهري حکومت چې کوم اوبه دي چې کوم هغه په ټیوبل باندې هغه د سلوري مو 100 فوټ نه روزي نو زموږ تحقیق دا وایي چې دغه اوبه بالکل سیفٹی بالکل موزون دے دس کلو دا پارا دا صحت دا پارا خو پرابلم دا یہ چھے کل ان دغه شہری حکومت چھے کل دا پیپنو کے کورون طرفی نچون کے دا پیپنو دیر زار شیو دی دیر پخوا چھولی شیو دی اتیا کالا سل کالا مخ کے دا حضرت دا پیپنو چھولی شیو دی دا زیر پدے چھے کم دے دا خراب شیو دی دے کے سوری شیو دی دے تا زمین لگے دل دے دا دے سرو پو جب باندے چھے دا گیر چا تیرا کم غیر صحت من مواد یا خراب مواد چھے دزم کے دی آغا دے تے اپ تمنوزی اور چھے کل او بزی نا آغا او بچ کورون تا کل رسی گی نا دا غا سطح دے چھے کم دا غا پلا رکے دا پیپنو چھے خراب شی او کل چھے دا غا او بگیا خلق
په پیښور کې د سکول د اوبو د ستونزه سنوي نه ده. د پیښور او غیر چاپیره کلیوالو سیمو 1500 لکه استوګن دغه ستونزه سره مخامخ دي. آیا د دې د حل لپاره څه عملی ګامونه هم پورته شوي دي او کنه؟ خبریال محمد علي خان یو ځل بیا
مختلف ادوار مختلف ارګنایزیشن مخه تر راغلي او هغوی په خپل ګورنمنټ سره شریک دي چې د پېښور لپاره د وسک ډیم نه د اوبو یو نوی لاین چې دی پایپ لاین په ذریعه پېښور نه اوبو سپلای خو هغه مټیریلایز نه شو. اوس ریسنټلی چې دی د یسید او زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت یو په معاهده سخت کړي چې په هغې کې د پېښور چې کوم د بوسیدو پایپ لاین دي دا به ریپلیس کېږي او د دوی د سیستم چې کوم دی دا به اوورال کېږي او ورسره ورسره د وسک ډیم نه د پېښور د واټر سپلای سکیم
د روان کال د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان د سټانډرډ او کوالټی کنټرول ادارې چارواکو د پېښور په صدر عبدالرچوک او ګلبرګ سیمو کې د حکومت په ټیوبویلونو لګیدلي داسې د اوبو صفا کولو څلور مشینونه یا فلټرې غیر معیاري ګرځولي دي چې دغلته لګیدلي وو. د سکلو اوبه چې صفا نه وي نو څه قسمه ناروغۍ ترې ولاړېږي. د پېښور په یو هسپتال کې د ایمرجنسی وارډ مشر ډاکټر شیراز قیوم په دې اړه وایي چې
هغه اوبه چې کوم صحت لپاره مضر وي هغې نه مختلف قسم بیماری پیدا کېږي. دې کې چې کوم دی یو خو هغه مونږ ورته په عام بلنډو ژبو کې ورته خپل ګیسټرونټرایټس وایو یا ډایریا ورته وایو یا ورته مونږ د ټیپ او د دست بیماریانې وایو. دې لایق چې کوم دی داسې اوبه هم شته چې هغې کې داسې واړه واړه تاسو ورته ویلی شئ چې دې کې د ماشومانو کې یا په غټو کې هم په ګیډه کې چینجي پیدا کېږي. یا دې علاوه هغه اوبه چې هغه پراپر سینیټیشن هغې ایریا کې نه وي او د بیت الخلا نه اوبه چې کومې راځي هغه هغې کوو ته یا د سکول اوبو سره د هغې کنکشن جوړ شي نو هغې نه هپاتایټس په شان پرې خطرناکې بیماری خورېږي. دا مریضان مونږ ته ډېر کامنلي راځي او هپاتایټس چې کوم دی په پاکستان کې ډېر زیات چې کوم دی که نه دا په خور شوی دی او د هغې اصل وجه هم عمده اوبه داسې خوراک کول چې کوم کې د صفای خیال نه
ډاکټر صاحب دا اوبه په کلو کې زیاتې ګند دي که په ښارونو کې؟
دا ډیپینډ کوي چې پاپولیشن باندې ډیپینډ کوي. چونکې زمونږ پاپولیشن چې کم دی دا په ښاریو کې پېښور ښار کې زیات دی او په ښار کې هم دا اوبه چې کمې دي داسې هغه د هغې د صفایي پراپر میکانیزم نشته نو مریضان خو زیات مونږ د ښار نه راځي. کلو کې چونکې پاپولیشن کم دی تو چې هلته چې کم دی دا بیماری هم شته خو د هغې روشو کمه وي. نو بل دا ده چې بعض اوقات داسې یو کلي چې کوم ځای کې د کوو داسې انتظام دی چې هغه خپل کوي که نستی دي خپل بورنګ سیستم یې کړی دی او هغه پوره د صفایي او شا ساتلی نو هلته بیا نسبتا ریشو کمه شي خو ډېر کم وي. ښار نه مونږ ته زیات مریضان را روان دي.
تاسو وویل دغه مریضان چې کوم راځي نو د اوبو د وجې نه چې کومې بیمارو سره دوی مخ کېږي نو آیا دغه بیماری بیا په لږ وخت کې جوړې شي او که نه دا بیماری بیا د یو ډېرې اوږدې بیماری سبب جوړي؟
بالکل ساسو مواسو خبر او کړه دې کې بعضی مره داسې چې کوم شاپ تم د پاره وي هغه د کسینګا ماته ستو چې ګیسټرون ټرایټس ته مو وی کې او داسې مره ده خو زیات نه زیات دروز په درې هفتې پوری وي چې لا جو شه ټیک ټاک شي. یا داسې بیماری چې بدن کې چینجی پیدا کیږي هغه هم علاج دا نشته. خو بعض داسې بیماری دي چې هغه خطرناک شو په اختیار کې چې کوم تم نه هپاتایټس وایو دا لانګ ټرم بیماری دي دا په میاشتو چلیږي کال په کال په کلونو چلیږي. دې کې بعض اوقات کې دا جړی بیماری چې تم غوایو هغه یا دې کې تور زیړی خاص کدل خطرناک دی هغه سوت اختیار شي دینه او دې کې بعض خدا سي چې هغه سره د انسان د بدن په کلیجی یا ینه باندې دا هغه افکت پوشي چې موږ ته لور وایو او بیا هغه لا علاج شي. دا هغه علاج هم ډېر ګران دی. د هپاتایټس په بیماری باندې چې کوم دی کې ویکسینیشن هغه هم اوس یو ویکسینیشن کورس چې کمپلیټ کړي هغه کم از کم 8000 روپۍ دا هغه لګیږي. نو غریب سړی چې کوم دی دا شنه شي برداشت کولی.
عام انسان ته به تاسو څه قسمه نصیحت کوئ چې هغوی د دې بیمارونو د بچ کېدو لپاره د سکلو اوبو سره څه وکړي؟
دې کې چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا مونږ زموږ عوام د خپل کېدو سره به ډېر حد پورې دې بیمارو کې کمی راشي. آی کې ټول نور خبره دا ده چې کلم دې خوراک کې لاس کې خامخوي کله چې د بیت المخانه نه فارغ شي او د سمات نه فارغ شي لاسونه د خامخ په صابون باندې وینځي. اوبه چې کومې کولا پرتې وي هغه نه دې احتیاط کوي. اوبه د سکلو نه مخکې بهتره ده چې هغه اوبو د اول جوش ورکړي او بیا یخې شي بیا استعمال کړي نو دي کې اکثر زموږ وارث او بکتیریا چې کمی دا ختم شي په کمري شي. هغه داسې سبزیانې داسې خوراکونه هم چې مچان په پاسه بندېږي او کولو وي بیا تازه نه وي داسې شوي وي نو د ټول سیزونه د احتیاط چې وکړي او کوم خوراک په سرو اوبو د سکلو وبیني لوښي دي د ټولو باندې چې کوم دی په کار دی دا باقاعده پراپرلي کول شوي وي دې باندې که نور څه نه وي چېرته پرې کپړه واچي پاکه یا پرې څه بل داسې
ڈاکٹر
صاحب زمونږ په کلیوالو سیمو کې په غریزو سیمو کې ډیر خلک آباد دي او زیات خلک د سکول وبو د پاره د خټو منګوټي یا د خټو چاټه استعمالوي ستاسو په نظر دغه لوخو کې وبو سمبالول او دغه نه استعمالول دا چې کومه طریقه روانه ده دغه ټیک ټاک نه دی کیس صفایي یا نور څه بدلون پکار دی ځکه چې د خټو په لوخو کې یو سموده پس یو شینکی راخ کار شي
دا د خټو منګوټي چاټه کدی ریګولرلی د صفایي خیال ساتي او شینکی ته نه پریدي نو بیا خو دې کې ګنجائش ده خو ما څنګه چې ارزو کو کنه چې کدا او بو دې کوم نه روړي اکم رزروایر نه روړي د کوم چینو نه روړي د کوم نهر نه روړي د کوم نه روړي نو هغه اکثر چې کوم دی هغه داسې علاقې چې هلته هغه اوبه واقعي هغې ته نقصان رسېدلې وي نو په کار دا ده چې دوی اول هغې له جوش ورکوي او بیا عمده که نور څه نه وي غریبي ده یا بل څه اسباب دوی سره نشته نو همدا چاټو کې یا منګوټو کې دا د خوړې شي دا جوش کړې اوبه په شرط کې هغه منګوټي او هغه چاټه دوی وختن فوقتن د هغې د صفایي خیال ساتي
ډاکټر صاحب زمونږ په کلیوالو سیمو کې چې په اوبو کې پټکړې واچوا یا په اوبو کې د کشمالو پتې واچوا تاسو به هغه خلکو ته سوای
پټکړو باندې هم څه څه حد کې څه خیره یا خطا دا لاندې تکین او پاس چې کومې اوبه دي هغه د خاورې نه پاک شي خو دې سره هغه جراثیم یا وایرس نه ختمي دې لپاره نن سبا یو ډېر اسان ترتیب به تزه ښیم چې کلورینیک ټیبلټس راوتي دي او هغه داسې وړې وړې ګولې دي هغه هغه چې کوم دی کنه داسې په چاټو کې هغه یو ګولې واچي نو ټول چاټې اوبه پاکې شي پاکې باندې او دا په خاور کې په ډېر ارزان کې مترو باندې ملاویږي یا چې مشر والا په دې باندې ډېر زیات چې کوم خلکو سره امداد کړی دی او داسې دومره ګران شی دی هم نه چې کوم خلک د هغوی پونچ منرل واټر ته نشته یا منرل واټر نشي برداشت کولی نو هغوی د کلورینیک ټیبلټس ډېر په اسان قیمت باندې اخیستی شي او هغه دې کې غټ پیکټ هم راځي چا کسانو په کورونو کې ټینکۍ جوړې کړي دي او ټینکۍ دوی مسلسل باقاعده وقفي وقفي سره صفا کوي او بیا په هغې غټو پینکو کې دا ګولۍ اچي د هغه ټول ټینکۍ اوبو سره پاکې شي نو د پټګرۍ نه به زه دا وایم چې بهتره دا دي چې دا خلک د کلورینیک ټیبلټس دا استعمالوي
زمونږ په کلیوالو علاقو کې یا په غریزو سیمو کې په سوات کالام او په قبایلي علاقو کې او په افغانستان کې داسې کلی دي چې هغې صرف د اوبو ذریعه چینی دي نو دغه اوبه د سکلو قابل دي او کنه
د چینو اوبه اکثر چې کوم دي د مکتلې چې هغه صفا وي په قدرتي چې کوم دي الله رب عزت داسې نظام جوړ کړی دی چې کله دا اوبه په خاوره کې مختلف لیرز نه تیریږي نو دا غوي اوټو فلټریشن کیږي نو هغه چینی چې هغه په خوا او شاو کې د ګندګي ډیر یا ډیر نه دی یعنی هغه په خوا شاو علاقې کې چې کوم دي د ګندا اوبو د نکاسه په کونه یا ولی نه تیری شي دا هغه چینو اوبه اکثر چې کوم دي اپاکي وي او دا غوي اوبه پیټوي دو چې هغه کې داسې بعض معدنیات موجود وي چې موږ د هارد واټر وایو بعض وخت موږ سافټ واټر وایو نو هغه بل شی دی خو هغه کم از کم د بکټیریا وایرس نه هغه بیا هم پاکي وي دا هغه سره نږدې په خوا کې ډیران نه وي یا ورته د ګندو اوبو د نکاسه چې کوم دي ولی نه وي
اوبه د ساينسي اصول تر مخه د اوبو رنگ نه وي د اوبو بوی نه وي نو کدا سه اوبه چې عام اولس هغه اوبه په خپل کټوري یا په خپل جام یا په کندولي کې راواخلي او غسکی نو که هغه کې څه بدلون وي چې هغه وي تخکار شي نو بیا نه دیسکل پکار
دا خبره ده د ټول اول خدای الله تعالی موږ یو ډېر بهتر نظام را کړی چې کله انسان اوبه سکي نو هغه زموږ سنت طریقه هم دا چې کله اوبه سکي نو اوبه چې کوم دی کنه هغه ته وګوره او بیا به سکي بغیر کته وګوره او بیا سکي نو اول سترګې وګوري چې په دې اوبو کې څه ګندګي خو نشته او که سترګې دوکاو خو چې کله دا اوبه سکي نو تنزې کې سره جام خو ته تنزې کې نو پوزا نو څه کې چې دی چې اوبه کې څه بوی خو خبرې بد نه ده نو بیا چې کوم دی کنه که پوزم چې کوم دی دوکاو او خوړي او چې پوزم به څنګه دی کنه په دې فیل چې دې کې څه بوی نشته نو بیا الله نظام جوړ کړی چې کله دا اوبه جمع سره ټچ شي او خولې ته واچي نو پته ولګي چې دې خو ځایکه بدله ده نو بیا په کار چې هغه اوبه موږ پریدو هغه اوبه نه سکو بیا موږ
نو ستاسو د خبرې تر مخه چې د کوم اوبو رنگ صفاوي او بوی پکې نه وي او خوندې بل قسمه نه وي نو دغه اوبه د سکلو قابل دي
بشکه په ظاهر باندې خو باندې کې تاسو دا خبر وکړه چې دا خو ظاهري اسباب سمې صورت ته ده خو دې سره سره دا کتل پکار دي چې د کوم چینې نه دی د اوبو او باسي د کوم کوینه دی د اوبو او باسي کدا هغه خوندم ټیکته رنگین ټیکته بوی ټیکته خو هغه سره په خوا کې چې کوم دی ران دی یا د ګندګې یو ولت تیر شوی دا نو هغه به هم بیا هم چې کوم دی هغه به ټیکنی هغه پر به تر دا دي چې نو اول جوش ورکو او چې وبوي بوجوشي
یخی شي بیا په کار څنګه استعمالو.
خوګور دن کو داو دنن پروگرام ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندوی زمون تر غوی ضرور راو رسوي او خپل قربا مجید بابر تا اجازه ورکي الله ممل او ستوندې محل.
د مشال ترسنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو